کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي سلامونه. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازیو سره کتلی دی. دا خبرې چې څو اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر لغوه کړی وي څرنګه بیا پیل شوي دي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي تاییدوي چې د اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندي لومړۍ ازموینه یې په تیرو 3 کلونو کې بریالۍ هڅه وه. بشپړ خبرونه. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړې چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلی عبادي زیاتوي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوسټو سقوط کړی د طالبانو تهاجمي برید له امله. نور انشاءالله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والي ویاند یادونه وکړه چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته خو کره معلومات یې نشته. خو د اورزګان امنیه قمندان وایي چې په جګړه کې یو پولیس او 19 طالبان وژل شوي او 4 پولیس ټپیان دي. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب کې د ملکی وګړو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په کتر قشلاق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ایزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. طالبانو د دې تورونو پر پاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خواجه سبزپوش د فاریاب ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو 4 کلونو کې د څه باندې 4000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتیرش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلی دی چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل شوي دي. د راپور له مخې په بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دیخوا کال په کال زیاتې شوي دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د عراق صدر اعظم عادی عبدالمهدی وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهرچیانو غوښتنې پر ځای دي. خو مهدی وروستۍ ناکرارۍ چې په ترڅ کې یې له 150 زیات کسان ووژل شول وغندله او دا یې د دولت د تخریب لپاره هڅه وبلله. ښاغلی مهدی نن جمعه په یوه تلویزیون وینا کې وویل د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې چې پر حق وي وبه منل شي.
وأؤكد أن صوتكم مسموع.
زه بیا ټینګار کوم چې ستاسو له اعتراضونو مخکې هم ستاسو غږ اورېدل شوی. موږ یو څرګند تفاهم ته رسیدلی یو چې د فساد پر ضد مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد او ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو ښودلې موږ هم لرو. موږ ټولې پر حق غوښتنې څارو او ځواب ورته وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تېرې سې شنبې راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر یو زرو څلور سوه کسانو ته رسیدلی. په مړو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېلو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. شمالی کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندې لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. دا ازموینه له متحدو ایالاتو سره د روانې اونۍ په پلان شویو خبرو کې د امتیاز اخیستو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالی کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې دا ازموینه تیره چهارشنبه شوې ده. پیونګیانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ په نوم درې په نوم میزایل وتوغول شو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر عادي غوسه څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم خبرې ورسره وکړو. په پام کې ده چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټوکهلم کې په کاري سطحه خبرې پیل کړي. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او د وسلوالو جزتامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده وښیي څو دا کار وشي. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره شي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 1500 زیات خلک وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له نویو هلو ځلو خبره وو. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلي دي. په افغانستان کې مو د ماشومانو د مرژوبلې زیاتېدو ته د ملګرو ملتو له اندېښنو هم خبره وو.
کله کې ناست ډوډۍ مو خوړه چای مو څښه هوا راغه کله کې ولګېد کله کې ولګېد پنځه شي داس درې دانې زخمیان.
په خوست کې کوچان څه ستونزې لري؟
د ځوان ټاټوبای د مکتب نشټوالی د کلینیک نشټوالی نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د مالو د بنګانو یوځه یو ډانډي مګه کې وګچي.
طالبانو تیر شپه د روزګان پر گیزا ولسوالی لوی حمله کړې ده. د دې جګړې حال درکو. د زماره زما حق په پروګرام کې مولا ولایتونو کابل ته د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د لیږد دیدو مسله څارلې. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. طالبانو چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ګډون له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلی وو، له خلیلزاد سره څرنګه خبرې پیل کړې دي؟ دا خبرې خو له نه پړاوه وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړی وي. جزئیات له اسمت سروان.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبری اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دو سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د تیر سپتمبر په اتمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبری لغوه کړې، د زلمی خلیلزاده او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل. څه چې ویلی شي هغه داری چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. اژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپین سپینه ماڼۍ کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړه. ویویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوځ له لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبری غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشروعیت د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي، په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حملې وکړې، زموږ انتخابات یې وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وویني، نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې کتنې په اړه د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی له کابل په ټلیفون را سره دی. ابراهیمی صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. ستاسو په باور د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟
شیبر صاحب، مننه. ډېره د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتې ختمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو هغو اهدافو ته ورسېدل چې دوی غوښتل. یو هغه دا و چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي، او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. او بله مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بېرته خپل اعتبار ورغی طالبانو په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې، دا پروژه اصل د پاکستان و. شیخ خلیلزاد له دې نه غوښتل هغه پروژې چې د په نظر کې وي چې دا وروسته له دې نه توافق وشي، هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلي کېږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروژه هم ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهدافو ته رسېدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي، دغه مذاکرات هم وځنډول شو. دا د امریکې تر انتخاباتو پورې به دا پروسه هم دسته.
بل ابراهیمی صاحب، تاسو وویل چې امریکایان خپل اهدافو ته رسېدلي دي. چې خپل اهدافو ته رسېدلي دي، نو بیا څنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکا کې انتخابات کیږي، ترامپ خې خپل خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولای شم، نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخابات نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت کې چیرته دغه خبرې روانې، دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی، دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس په یو نه غواړي چې خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلف شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کړو، ترامپ ته ښایي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همدغسې چانهزلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر دي د طالبانو دا راټیټوي ورو.
ابراهیمی صاحب، د ډیپلومات خپرونې روانه اونۍ یو مقاله خپره کړه، او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري، او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چیرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا نړیوال مهمې سرچینې لکه نړیوال بانک، لکه آسیایي بانک، دا کسان دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې یو هغه ستراتیژیکې ګټې د پاکستان دا په هېڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي. نو دا چې دوه اړخیزه امتیازات اخلي، په دې کې به هم دغه مذاکراتو کې به دا مسله هم شامل شي، په دوی په تور لیست کې شامل نشي ولی د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه د یو منبع په عایداتي منبع په کار اخلي نو په دغه اساس د امریکانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي.
مننه استاد سیف الرحمن ابراهیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او رستمو د ملګرو ملتونو له اندېښنې خبرو چې په افغانستان کې د ماشومان مرجوب لیتل لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګر ملتونه په دې اندېښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوب له مخ په زیاتې دوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مرجوب له زیاته شوې ده. نور تفصیل له اسمت څاروان.
ملګر ملتونه وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوب له سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لوري د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدې کړی دی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوی او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوی دي. د پروان د غوربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله فلج شوی دي. محمود ازادي راډیو ته وویل
کاله کې ناست زیرلکه هلته ناست کاته ډوډۍ مو خوړه چای مشکه اوان راغه کرا کې ولا پنځه شیدان درې دنه زخمیان کې دوه نه وته قوي زخمی زی.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلور لاره کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان وو.
په سلور لاری کې را تاویدو او د کور خوا تروانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه یې په ځانګړي توګه په هوایي بمباروي کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لوري کېږي د ماشومانو د مرجوب له زیاتېدو له دره کړه. د راپور له مخې په هوایي بمباروي کې د ماشومانو مرجوب له 2015 میلادي کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوې دي. په 2018 میلادي کال 1,095 ماشومان وشل شوی دی. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې د 2015 او 2018 ترمنځ په هوایي حملو کې 4,000 ماشومان وشل شوی دی چې په یاد موده کې د ټولو وشل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کیږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرجوب له مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لوري د ماشومانو مرجوب له هم مخ په ډېری دودي.
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واورېدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وشل شوی دی. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د نیکاباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمېر پوستینې ولیدي او افغان چارواکي وایي چې دې ولسوالۍ ته چې له دریو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تا صدمه ځواکونه روان شوي دي. تفصیل له ترین کوټه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې یادو پوسټو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی. دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې پر مهال یې 15 امنیتي پوسټې سکوت کړی دي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب له وشته خوایي پاړه یې کره معلومات نه لري. یبادی وای ولسوالی ته هم دا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي.
د دقیق معلوم نه دی خو د پوسټو 15 پوسټو سقوط کړی کم راپور چې موږ تر رسیدلی دی او د طالبانو تهاجمي برید له امله نور ان شاء الله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلا در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه منی. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او نولس طالبان وژل سوي او څلور ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږو امنیتي پوستو سکوت کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې قمندان شمسالله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې که اضافي ځواکونه ورونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمسالله وایي وسلوالو طالبانو امنیتي پوستې سوځولې دي او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. د دا داونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښکې بلخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته ژر تر ژره اضافي ځواکونه واستوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اروزګان ولایت یوه د باامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره ورباندې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د کوچیانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ دا خبرې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د دوی لسګونو مشران او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې تابعه کوونکو وویل له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د افغان حکومت تر چارواکو ورسوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و تر څو پرې د دې غند وخوړل سي.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ځوان ته سپر ولار ده. د ځوان ټاټو به د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
له اوبو چې ډېر تنګ یو چې اوبه هم نشته. بېخي مو اوبه د خلکو د مالو د بنګانو یوازې یو ډنډ وي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته دي توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې دي. کوچان چې سر لاس وګرځوان دي
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیله جوړ شي تر څو پرهی موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
دغه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم وروره. دغه زما ځاني شهیدانو عیبینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا راکوي. دا خو د خدای وروي ته وګورئ دا اواز له خو وکوي. دغه نظامي شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ورورسېږي، په وخت اکو حقوق ورورسېږي. دا بېچارهګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخته خلک یې ماښام ډوډۍ نه لري، نه کار شته، نه روزګار شته، نه بل شته. دغه د شهیدانو معیبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست. د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس یوال بیا الله ته بل څوک نه لرو، امو بچان د لاسه ورکړه، امو انسانان د لاسه ورکړل. اخر نه اکو کوک څوک ورکړي. ها، د ازادي راډیو څخه ډېرې مننه. کور ودان، سلام علیکم.
د زابل ولایت د میزبان ولسوالۍ څخه د احترام خاص په پېژدم. زموږ د لوړو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادامې که انځرې، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي. نشه یې دا حال یې خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه بتنګ دي چې وار نه کوي، خوش دي ورته کښکنځل ورته کوي. وایي وسلام
مسلا فردی دیوال احمدی دکلی وکیدل کین متاس پانا سی دا چره د خاص راشی دا کی مشکل ورو راشی نارا په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې ساری د ګرامه لسوال لوړ پړو څوار واکو باندې من غک ورو راشی دا گاډې والا او دا رشکو والا مثال چره د خاص قومي پرای سرکونو بند کړی پرای هوته عام دا چر متر بند کړی دا موټر په ساتو ساتو والا دی مثال یامیر ارزی او دا ټول باندې هیر کیږي مثال او دې وختونه موږ دا لاسونه احمدی نه چره د خاص سره کې مثال
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو اف ام په 100.5 نیولی شي. نن په ازادي راډیو کې له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. د هلمند والی په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلانوو. اوس په همزه د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم. که چېرته تاسو دا شمیرې په موبایل کې ثبتوئ او یا قلم او کاغذ لري، نو کولی شئ چې ویې لیکئ. زموږ کورنۍ شمیرې د 0992035 بل شمیره د 0800225. که چېرته ما شمیرې ژر ژر ویلې وي، د ولایت په ولایت پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 0800 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزی لازر ولسوالی لیکي خدای دی وکړي چې د طالبانو او خلیل زاد خبري د اصل نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د طالبانو او خلیل زاد لیدنې کتنې ته خوشبینه یو. هدایت الله نیکزاد له ناوې ولسوالي څخه لیکلي دي له طالبانو غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبرې شروع کړي، د پاکستان له اغېزو ځانونه وباسي. نیکزاد بیا لیکي هغه طالبان چې تر پرونه پاکستان بندیان کړي وو، اوس پاکستاني چارواکو ته غېږې ورکوي. جعفری لیکي د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د افغانانو له غوښتنې پرته لوی زیان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د ملکیانو او ماشومانو خوندي توپ ته نه نورې ډلې پام کوي، نه دولت توجه کوي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي تیره شپه پر اریوب ښکلی باران و. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکلي دي کوچان په نورو سیمو کې هم مکتب، کلینیک او پاکې اوبه نه لري. د ده اشاره غالبا په دې خپرونه کې هغه راپورته وه چې له خوسته مو درلود او په خوست کې د کوچانو یو شمېر استازیو غونډه کړې وه او خپلې غوښتنې یې تر چارواکو رسولې وې. که چېرته کوچان په نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې لري، غوره لارې همدا ده چې دوی سره راټول شي، غونډې وکړي او تر چارواکو پورې خپل غږونه ورسوي او خپل حقوق ترلاسه کړي. دا سجی رډو پروان خبرونه کې وړاندې د زمارای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هغو رایو په اړه باندې بحث لرو چې له ولایتونو مرکز ته انتقالی شي. دغه رای څنګه انتقالی شي، ستونزې څه دي او څنګه ستونزې هواریدای شي؟ خو اوس دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
افغان کمانډو ځواک وایي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. د کمانډو د ځواک ځانګړو عملیاتو قلي اردو وایي چې دا کسان د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلي کې د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال راخوشي شول. د اورزګان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 15 امنیتي پوستې سقوط شوي دي. د اورزګان د ولی ویاند وایي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 4000 ماشومانو د مرګ ژوبلې باعث شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو راپور کې ویلي چې ژور اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو پلوه ده. د عراق صدر اعظم وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهره چانو غوښتنې پر ځای دي. خو د عراق صدر اعظم وروستۍ ناکراری چې په ترڅ کې 1.5 کسان وژل شوي دي وغندله او د دولت د تخریب لپاره یو هڅه وبلله. او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبلاندې د بلستیک توغندي لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې بریالۍ هڅه وه. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو له ولسوالیو د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د رایو د انتقال پروسې او همدا شان مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو رایه کارولې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتو اساس او غیر اساس مواد رسیدلي او په کمو مودا کې به کابل ته انتقال سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درل انشاري صاحب الرحمن ننګ وایي چې سرورته د رایو د انتقال پروسه روانه ده. بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له 200 شاوخوا 2.5 زره شکایتونه ثبت شوي چې د څېړلو کار روان دی. دا چې څنګه سرورته د بایومیټریک رای داخليږي، څنګه شکایتونه ثبت کیږي او آیا دغه پروسه شفافه ده کنه، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرس د انتخاباتي شکایتونو مرستیار ویانده، زرمینه کاکل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیره رسا ملمانه دي. ملمنو ته خراق لاس وایم.
لمړی پښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، کدی رایو په اړه ورستی معلومات درنو اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه افغان صاحب، تاسو ته ستاسو ملمنو او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې په پیل کې ستاسو سره اخیری اقدامات د افغانستان ټاکنو کمیسیون کړی دي در سره شریکم. کمیسیون درې مهم برنامه په ټاکنیز نظام کې مختبیعي. لومړی مرحله دا ده چې چمتووالی ورته ونیسي. دوم مرحله ټاکنیز ورځ ده او درېمه مرحله د نتایج اعلان ده. اول او دوم مرحله خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه په ډېره ښه طریقه په معقول مدیریت باندې سرته ورسېدی. موږ په درشل کې د درېمې مرحلې یو. په درېمه مرحله کې فیلن چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر 400 اضافه یعنی 428 ولسوالیو او همدارنګه نواحیو او ښارونو اساس مواد د ولسوالیو څخه ولایتي دفترونو ته انتقال شوی.
په ټولو کې وایي څومره ولایتونو؟
ټولو ولایتونو، د ټولو ولایتونو، د ټولو ولسوالیو اساس مواد ولایتي دفترونو ته انتقال شوی دي. او د ولایتي دفترونو څخه زموږ دوه ماموریت دا دی چې د ولایتي دفترونو څخه مرکزی دفتر ته د اساس مواد انتقال شروع سي. خوشبختانه دغه ماموریت هم پیل شوی دی. موږ نن د پنشیر، کابل، پروان اساس مواد هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شول. د میدان وردګو انتقالات هم پیلن شروع دي. فکر کوم د نن ورځې تر جریانه پورې د میدان وردګو انتقالات هم پای ته رسیږي، همدارنګه د نیمروز او د جنوبي حوزې د ځینو ولایتونو
دغه بیا کله کابل تر انتقال
اجازه راکړي. دغه انتقالات پیلن کابل ته روان دي، یعنی په کل کې د ټولو ولسوالیو انتقالات ولایتي دفترونو ته وسول. جناب افغان صاحب، اوس د ولایتي دفترونو څخه د اساس موادو انتقال مرکزي دفتر ته دی. مرکزي دفتر ته د پنشیر، پروان، کابل انتقالات پای ته ورسیدل. نن ورځ د میدان وردګو انتقالات پیل کیږي، پیل سوی دي، همدارنګ د نیمروز او د ځینې جنوبي ولایتونو اجازه راکړي. دا هر څه چې ژر ممکن وي موږ مشخص ورستاسو نشودلی. هر څه چې ژر ممکن وي د امنیتي، کشفي، دفاعي ارګانونو په همکارۍ موږ دغه انتقالات د خیره پای ته رسو. کمیسیون دوه د دې په خاطر چې دلته درست یو فلټریشن سیستم را منځته سي، د تصفیه یو درست سیستم مو جوړلرو. خوشبختانه کمیسون دوا مرکزونه ایجاد کړل. یو ته موږ ډاټا سنټر وایو چې په پښتو ورته د ډلبندۍ مرکز وایو، او دوهم ډیجیټل سنټر دی، یا ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر. د ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر ټول هغه رزلټ شوټونه چې په الکترونیک ډول باندې په بایومیټریکونو کې موجود دي هغه ډیجیټل سیستم ته اتوماتیک داخليږي، ذخیره کیږي، او هغه رزلټ شوټونه چې موږ ته په هارډ ډول باندې د افغانستان مرکزی دفتر ته راغلي دي هغه بیا په هارډ ډول باندې د سکین کیږي، داخليږي، انټر کیږي و ډاټا سنټر ته. ډاټا سنټر ټول اعمار او ارقام مطابق د رزلټ شوټونو دا تر شپږم تاریخ پورې د انټری روانه ده. نن هم د کابل ولایت، د پنشیر او همدارنګه د پروان د پروسه جریان لري. ډاټا سنټر چې کله تر شپږم تاریخ پورې ټول انټری وکړل، ټول معلومات یې داخل کړل، په 22 تاریخ د تاریخ چې اخیرنۍ ورځ یې 23 ده، د شکایاتو محترم کمیسون باید خپل فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته راولي شي. دلته کله چې د دوی فیصله راځي، دلته به ډاټا انټری هم صورت موندلی وي. د دوی فیصله به په یو مقایسوي برنامه باندې سیستم ته داخليږي. دغه یو مسله درته رالنډوم. کله چې دغه فیصله موږ مقایسوي برنامې ته داخل کړل، ډاټا سنټر ته دا فیصله داخل شول، موږ د 23 تاریخ څخه تر 22 تاریخ څلور ورځې وخت لرو. په څلور ورځې کې موږ باید مقایسوي برنامه سرته ورسو. بیا په 22 تاریخ د میزان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د عمومي تقویم مطابق موږ خپل نتیجه اعلانو. یو څه چې زه ورزه پکوم، څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان شي. اولیا نتایج دي، دوم قسمي، دریم افتدایي، څلورم نهایي. اولین نتایج خوشبختانه په ټولو مرکزونو کې اعلان شوی دي. قسمی نتایج ته شاهد یاست چې هر ورځ موږ ځینې اعمار او ارقام اعلان دو، او ابتدایي نتیجه به په 22 تاریخ باندې اعلان سي، او نهایي نتیجه به په 16
ډیره زیاته مننه
د اتمې میاشتې
په کله مرحله ته ورسېدل. بیا برنامه کې ور باندې غږیږم. اغلی زرمینې کاکړ، درته ولې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په همدغه انتخاباتو څومره شکایتونه ثبت کړي، څومره جدي دي، د کډکوري په لحاظ باندې کله تشریح؟
سلام و وقت شما بخیر. تا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی به تعداد 4367 شکایت به ثبت رسانیده که فعلا هم در حال تصنیف هستند، و تا جایی که فعلا تصنیف بندی شده بیشترین آمار شکایت در بخش بایومتریک بوده و عدم حضور اسم رای دهنده ها در امو جدول که باید می بود، یا اونجا حضور نداشت و یا هم از یک مرکز به مرکز دیگه انتقال پیدا کرده بود. بیشتر مداخله زورمندان در پروسه بود که اکثرا در پروسه زورمندان در ولسوالی های دوردست در صدد ازی بودند که بتونن پروسه را خلاص کنند و به نفع یک کاندید مشخص صندوق ها را پر کنند. اجازه ندادن رسانه ها و نهادهای ناظر به خاطر بررسی از اعضای روز رای دهی متاسفانه چالش ها و مشکلات بود که اکثرا بر ما مواصلت ورزیده بود. و در شروع روز انتخابات یک شکایت که بیشترین آمار ثبتش بود، البته بعد از بایومتریک و عدم موجودیت لیست رای دهنده ها اسمشان در لیست رای گیری، موضوع نظامیان بود که متاسفانه در شروع روز قسمی که کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود که نظامیان باید در هر مرکزی که امنیت تامین میکنن در اون مراکز میتونن اونا ثبت در اون مراکز اونا میتونن که رای دهی کنن. رای بتن و رای خود استفاده کنن، ولی متاسفانه بعد اکثر نظامی ها در شروع روز اجازه داده نمیشد که در همون مرکز امنیت تامین میکنن اونجا رای خود استفاده کنن. بیشترین آمار شکایت مازی بخش داشت.
اقلی سمیر رسا کدره تو وچ انتخابات خپلواک کمیسون آغا کوم کارون چې دروسه پوری کړی مخ پر سی بیا دونه وکړه، تاسو د دوی له کارونو ناراضی د محلویش مطابق کارونه مخ کې وډی دی؟
سلام او وخت همه شما بخیر. کمیسون مستقل انتخابات اگرچه بیشتر تلاش کرده که مطابق به تقویم انتخاباتی و همچنان طرز العمل داخلیشان پلان های خود را تطبیق بکنن و حرکت بکنن، اما متاسفانه بعضی از تصامیمی را کمیسون مستقل انتخابات گرفته که هنوزم تاثیرات خود را در قسمت اعلام نتایج و همچنان در قسمت از اینکه نامزدان نزی ناراضی باشه و نهادها ایجاد کرده. مثلا در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات دو تصمیمی را که در قسمت از یک خانم کاکر هم ذکر کردن که مردم شکایت بیشتر خود این قسمت درج کرده بودن که کسایی که اسمشان در فهرست رایدهی نبود و یا در مشخصاتشان در بایومتریک بود، اینا میتونستن رای بدن یا هم معکوسش یا هم در قسمت نظامیان که اینا بعدن تصمیم گرفتن، این مواردی بود. و یا اینکه کسانی که در مشخصاتشان در بایومتریک نبود و نمیتونستن اینا رای کاغذی خود را استفاده کردن، که حالا بیشتر تاکید به این است که باید رای بایومتریک حساب شود. اما تعدادی از مردمی که در روز انتخابات نظر به این فیصله کمیسیون رای خود را بدون استفاده از دستگاه بایومتریک به صندوق ریختن، اونا خواهان معلوم شدن از سرنوشتشان هستند که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات باید این مورد را وضاحت به طور روشنی بندازه که تصمیم از اینا بر بنیاد چی بود و اگر مطابق با کدام طرز العمل خاصی بوده که اینا ایجاد کردن، پس سرنوشت رای از اونا چی خواهد شد؟ حالا که بیشتر از کاندیداها
راستاسه پدید بکنه سر زیو بل چیکی تم متوجه کوم دوی انتخابات پوراز باندې لومړی ورځ دوم ورځ ترمز د ارقام او د مرکزونو د ګډون
ما می آمدم
د ګډون دغه ارقام متفاوت وبسره.
خب یک کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایلی را که البته ارائه کرد و اون نکته مشترک میان نهادهای ناظر و کمیسیون انتخابات بودی که قطع شبکه‌های مخابراتی باعث شده بود تا اینکه کمتر با ولایت‌ها ما در تماس باشیم و همین که رقم تغییر میکرد متاسفانه مشکلش همی بود. اما کمیسیون انتخابات شیوه ارائهش در قسمت ارائه ارقام مشکل داشت، به دلیل اینکه رقم‌های مختلف در روز انتخابات و روز دوم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نحوی نگرانی ها را به میان آورد و شک را میان مردم به میان آورد که این اعلام رقم ها اگرچه که میشد که نظر به وضعیتی را که اینا از قبل پیش بینی کرده بودند و میدانستند در یک روز و یا که بعد از اون میشد امیر دو رقم یا سه رقم را اعلام بکنند. مثلا یک بار گفتند که 2500 مرکز، بعد از اون اعتماد به 2900 مرکز رسید که خودش باعث ایجاد شک در میان مردم و همچنان نهادهای ناظر شده بود که هم این نگرانی را داشته.
حق پرسته بقید که بده غالا من لگ معلومات ورکده چه ولی دو دوله ارقام روان دستولی یو او بل ده رساس بیا دوانه وکرده ده بایومتریک او غیر بایومتریک رای پاره منده پریکده فیصله چیرته وسوله او ده غره ده شمیر وردی کنه
ده منو چه مشکلات موجود و اما په هغه سطح مشکلات چه دولسی جرگی پر تاکنیز نظام که موجود و نو تاسو ده واتر لیست شهیدان وست، تاسو د بایومتریک شاهدان وست، تاسو ولیدل چې په وخت او زمان ټول مرکزونه خلاص ول. دوم موږ دوی فیصلې وکړل د انتخاباتو په ورځ. یو فیصله دا وسول کچيري د یو شخص نوم په بایومتریک کې نه وي اما په هر ډول باندې په لیست کې نوم شامل وي د خپل رای استعمال وایسي، یا معکوس په لیست کې نوم شامل نه په بایومتریک کې شامل وي هم د خپل رای استعمال وایسي. دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبری تصمیم د ټاکنو په قانون کې ورته وضاحت شوی چې ځینې ایمرجنسی ډیسیژنز دوی رامنځته کولای شي. دوم فیصله چې دوی وکړه لاغه څو جناب افغان صاحب هغه دا و چې د دوه ساعت د پاره د پروسه تمدید کړل. د ټاکنو په قانون کې تاسو وګورئ مشخصا نوشته دي کچیر په قطارونو کې خلک منتظر وي رهبری کولای شي چې فیصله وکړي د دوه ساعت لپاره د ټاکنیز نظام رسمیت وغځي.
ګوره زیاتره ولایتونو کې نه و، په ځینو ولایتونو کې تاسو ځینو ولایتونو پریکړه کړې دلته بیا ټول خلکو ته شک پیدا کیږي.
افغان صاحب د ټول افغانستان په سطح باندې موږ اعلامیې خبره کړل دغه دوه فیصله یا ډیسیژن چې د کمیسیون لخوا څخه سرته ورسېدي د ټول افغانستان په سطح باندې او نه د یو مشخص سمتو د یو مشخصو مرکزونو. بل اوس که چیرې عدالت نه وي تامین سوی د انتخاباتو په ورځ باندې شکایتونه موجود وي، انتقادونه موجود وي، درست ماموریت کمیسون په ځینو ساحو کې نه وي کړی، د شکایتو کمیسون کار دی چې عدالت تامین کړي، په دې برخه ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي. نو ځکه په قانون کې هم د شکایاتو کمیسون پیشبیني سوی، هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون، او د شکایاتو کمیسون د شپږم تاریخ څخه د میزان تر اتم تاریخ دوی ورځې دوی شکایتونه ثبتوي. 15 ورځو په جریان کې دوی وایي شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بایومټریک د دې توانایي لري چې شناسایي وکړي د ټولو تکراري رایو. عمومي سرور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رامنځته کړی. موږ دوه عمومي سرورونه لرو او 40 فرعي سرورونه. که ایان درې مهم گزینی د تقلب د مخنیوي د پر د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ایجاد کړ، بایومټریک، واټر لیست او د ناظرینو برخه. په دې درو گزینو کې زموږ توقع د ټول افغانستان د ناظرینو څخه دا و چې راسي پراخ ګډون وکړي د نظارت په برخه کې. تر 100,000 پورې ناظرینو ته موږ کارتونه ورکړل. دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي چې یو ملي برنامه د ملت د سترګو لاندې تطبیق او پنهاني هیڅ ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون.
اغلی زرمینه کاکل، تر اوسه پورې خو به دغه شکایتونه چې تاسو ته رسیدلي دي ممکن ځینې تم رسیدګي کړی سي، څومره جدي دي د شکایتونه؟ یعنی د انتخاباتو په لومړنیو پایلو تاثیر اچولی سي؟
خوشبختانه چې دا شکایت دومره جدي نه دی چې د پروسې شفافیت د سوال لاندې ونیسي. خو اکثرا مشکلات دي. هیڅ زه باید یو خبره وکړم چې انتخابات نه تنها په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې خپل مشکلات لري. او زه خوشاله په دې یم چې دا انتخابات او داسې انتخابات و و من خوشحال به این هستم که انتخاباتی که گذشت انتخاباتی بود که آمار تقلب خوشبختانه گفتم میتونیم که کمتر بود و همچنان مشکلات تکنیکی بیشتر وجود نداشت. گرچه من میتونم بگویم که انتخابات نه تنها در افغانستان، حتی در کشورهایی که بیشتر دموکراسی حاکم بوده مشکلات خاص خود داشته. ولی من واقعا از هیئت رهبری کمیسیون انتخابات سپاسگزاری میکنم که تونستن انتخابات به طور درست مدیریت کنن. ولی متاسفانه که مشکلات در بخش بایومتریک وجود داشته و کمیسیون انتخابات در اول وعده داده بود که هیچ مشکل در این مورد وجود نخواهد داشت و همچنان مشکل رس رای دهنده ها ما اکثرا به شمول شما که فعلا یادآوری کردین در اکثرا جاها که با رسانه نشست داشتم و اونا اکثرا کارمندای رسانه هم متاسفانه به اساس از اینکه اسمشان در یک مرکز نبود و وقت از اونا هم کم بود نمیتونستن از یک مرکز به دیگر مرکز بودن نتونستن رای خود استفاده کنن. به اساس ما فکر میکنم که یکی از دلایل از اینکه حضور مردم خیلی کم رنگ بود اینمی موضوعات باشه و یا هم که مردم که رأی خود استفاده کردن تعدادشان کم شده یکی از دلایلش همی باشه. ولی فعلا بررسی های ما آغاز نشده، امروز هم شکایت در حال تصنیف هستند. انشالله سر از روزه که شاید فردا یا هم پس فردا بررسی ها آغاز شد، بعد از آغاز بررسی ها ما نتیجه مکمل با رسانه شریک می سازیم که بیشتر آمار شکایت ما در کدام بخش ها داشتیم و آیا شکایت در حد بود که پروسه را مختل بسازیم، پروسه را زیر سوال ببرن یا نه. ولی فعلا وجود نداره.
شکایتونو پولیتونو کی چرل کی که مرکز کابل کی چرل کی؟
شکایات در نخست در دفترهای ولایتی ثبت میشه و همونجا بر از اونا رسیدگی صورت میگیره. در جریان 15 روز بر از اون رسیدگی صورت میگیره و ابلاغ میشه. اول ثبت میشه، بعدش تصنیف میشه، بعدش بررسی میشه، بعدش تحلیل میشه، بعدش تصمیم گرفته میشه، بعدش ابلاغ میشه. در جریان از اینکه شکایات ابلاغ شد و تصمیم ابلاغ شد به رسانه ها و متعرضین، اگر در صورت از اینکه فیصله کمیسیون ولایتی بر از اینا قابل قبول نبود یا هم قابل از این نبود که واقعا فیصله کمیسیون ولایتی ما قابل قبول از اینا باشه، اینا میتونن در جریان 30 روز، در جریان 30 روز بعد از اینکه کمیسیون ولایتی فیصله صادر میکنن، میتونن شکایت خود بیارن در کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی، در اونجا به شکایتشان رسیدگی صورت میگیره. ولی در نخست فیصله را کمیسیون ولایتی میکنن.
درست تمنا سمیر رسا د حق پرسه خبره تاسو واوریدل د ول چې د انتخابات خپلواک کمیسون دغه صلاحیت لري چې د انتخاباتو د ورځې موده تمدید کړي. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې قطارونه نه ولاړ دي، واسه په څو ولایتونو کې دوی د دې لپاره چې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړي نور ولایتونو باید دغه نوې ورکړي. بل د بایومټریک درې پاړه کراته وي چې دغه بایومټریک رچ د انتخابات خپلواک کمیسون ورته اجازه ورکړي چې بایومټریک رانه بغیر هم دوی کولای سره ورکړي. درې باطل رایه ده تاسو نظر کا اصلي رایه ده؟
کمیسیون مستقل انتخابات، اگرچه اینا ذکر کردن که اینا آگاهی کامل ندارن در قسمت از اینکه انتخابات ششم میزان متفاوت‌تر و خوبتر بود نسبت به انتخابات پارلمانی، اما اگر اینا آگاهی داشته باشن متاسفانه اینا در خلای معلوماتی قرار نداشته باشن. اعلامیه‌ای را که فیفا به دست نشر سپرده بود، دو اعلامیه از دفتر ما نشر شده که مقایسوی چند مورد را بحث کرده بودیم که هم خوبی ها و هم متاسفانه مشکلات را که ما در ششم میزان داشتیم را با او مقایسه کرده بودیم. یکی از خوبی ها را که ما گفته بودیم در ششم میزان ما اورد تجربه کردیم که به تاخیر یک ساعته و دو ساعته مراکز باز شده، در حالی که ما در انتخابات پارلمانی با تاخیر چندین ساعته روبرو شده بودیم. مدیریتشان را ما تحسین کرده بودیم، ولی متاسفانه هماهنگیشان مشکل داشت و مدیریتشان در قسمت ولایات مشکل داشت. دست تصمیمشان همینطور و همچنان موارد دیگه که در قسمت بایومتریک بود، همه موارد را ما ذکر کرده بودیم. ولی مشخصا در قسمت آگاهی و مقایسوی ما بعضی از مواردی بود که به صورت مقایسه ششم میزان را با انتخابات پارلمانی مقایسوی گفته بودیم. در قسمت فهرست رای دهندگان که ما فهرست رای دهندگان استفاده کردم و آقای حق پرست لیست رای دهندگان گفتن، فکر کنم تفکیک میان از این دو مورد نیست. ما هم اینمی مورد را گفتیم که انتظار نداشتیم ما در انتخابات ششم میزان با مشکلات تکنیکی که ما در انتخابات پارلمانی با او روبرو شده بودیم روبرو شویم. ما یک بار درس قبلی خود را از استفاده و مشکلات تکنیکی که دستگاه بایومتریک داشت در انتخابات پارلمانی داشتیم، ولی در انتخاباتی درس نباید این اشتباه نباید تکرار میشد. کارمندان از اینا در قسمت آموزش مشکل داشتن، دستگاه بایومتریک مشکل پیدا کرد و استفاده صورت نگرفت. مواردی بود که در انتخابات گذشته و انتخابات عالی هر دوش تکرار شد. در قسمت تمدید وقت اینا به اساس قانون طرز العمل هر آن چیزی که بود اینا تمدید کردن وقتا که دی مشکل در قسمت تمدید وجود نداشت، ولی مشکل در قسمت هماهنگی از اینا است که متاسفانه اکثر مراکز از اینا که ما در کابل و ولایات میتونیم که مشخصا بعدش ولایات را با اینا شریک بسازیم، در کابل حتی مراکزی بود که در روز انتخابات کارمندان خود کمیسیون آگاهی نداشتن که دو ساعت دیگه تمدید شده تا اینکه مردم برن رای خود استفاده کنن. فقط ما کوتاه میخوایم از آقای اکبرست بپرسم که سرنوشت آرای کسانی که در روز انتخابات نظر به تصمیم از اینا از بایومتریک استفاده نکردن و به قول از اینا که در لیست رای دهندگان نامشان بوده ولی در بایومتریک اینا رایشان استفاده نشده چی خواهد شد؟ این موردی است که کمیسیون انتخابات باید جواب بده.
مهربانی اکبرست،
اول خو زموږ توکو دا چې باید قوانین طرز عملونه او ټول لوایح د افغانستان ټاکنو خپل کمیسون کوم کسان چې پټکني زو برخو کې دوی فعال دي او کار کوي دا متعلق دا فیصله د ټاکنو د قانون پر اساس باندې شوی ده، نه د طرز عمل پر اساس. زما ذهن ته نه راځي چې اتیاومه که یو اتیاومه که دو اتیاوم ماده د ټاکنو د قانون
ما یادواري کردم بر بنیاد طرز العمل و قوانین انتخاباتی هر کدام شک شما تصمیم
گیری یو ایمرجنسی فیصله و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پړنه کې تر سره کړی د دې په خاطر باندې چې خلق د درو دیرشمې ماده پر اساس باندې د اساسی قانون او د ټاکندو قانون د دوهمې مادې دوهمې پکړې پر اساس باندې د دې دیموکراتیکی ملي پروسې څخه به برخې نسی، نو ځکه باید دغه سیو فیصله سوی وای. آیا په ټول افغانستان کې دا فیصله و؟ د ټول افغانستان په سطح باندې دا فیصله اعلان سول، اما د دې فیصلې اشاره و هغه مرکزونو ته و چې په هغه ځای کې کتارونه ولاړ دي. که په چیرې په یو مرکز کې کتار موجود نه و او د درو بجو څخه د رسمیت غزیدلې غیر قانوني دي، په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون به د اسنادو مطابق په دې کې اجرات وکړي. دوم مسله راسي چې په ریالټي باندې خبرې وکړو، حقیقت بین اوسو. زما در اساس صاحبې څخه د نورو نهادونو څخه زما امید دا دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګا دا چې تاسو مستند خبرې وکړي چې په کوم مرکزونو کې، په کوم ځایونو کې، په کوم کارمندانو کې، په کوم بایومټریکونو کې، د کوم سریل نمبر دغه مشکلات موجود و.
افغان ملت ان شاء الله یې راوښه خاص
درست گزارش، یو درست مفصل گزارش د ډیټیلز سره باید د افغان ملت سره شریک شي. اخیری تر اوسه پورې دوی خبر نه لري دا فیصله په دې معنی نه و چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون فیصله کړي چې تاسو به بایومیټریک هم رای ورکولای شئ. نه، کدی یو چا نوم په بایومیټریک کې وای کنه وای،
مګر د بایومیټریک
دا شخص به په بایومیټریک ثبت کیدای بیا د خپل رای استعمال کول. او بل دلته وازی فیصله د کمیسون موجوده ده چې بغیر د بایومیټریک رای د قبول وړ نه ده. اخیرنۍ نقطه درته وایم، نتیجه موږ هغه وخت اعلانو، نهایي ابتدایي او نهایي کله چې د شکایتو کمیسون په وخت او زمان باندې موږ ته خپل فیصله راولېږي. اما که د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په شان باندې زمانګیر سو د دوی فیصله، بیا د افغان ملت تاسې مطبعه ټول به په دې پوه سي چې دا پړه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وروانه شي.
اغلې زرمنی، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته وایي چې په مجازي نړۍ کې یا په فیسبوکو کې په داسې نورو ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې کارته پورته کېدلې، د دې لپاره چې هغه ویډیوګانې مستند سي، تاسو ورباندې کار کړی د کنه د مستند کېدو په اړه باندې مخکې خبره سیب یادونه وکړه، تاسو ژمنې چې په خپل وخت باندې دغه پایلې د انتخابات خپل وخت کمیسیون ته وسپارئ؟
ویدیوهایی که در دنیای مجازی تابالا میشه اکثرا به اساس از اینکه تقلب صورت گرفته و یا هم صورت نگرفته، خب این مربوط کمیسیون انتخابات میشد، باید مدیریت جدی میداشتن. خب به هر حال هر مستندهایی که واقعا ثابت بسازه که چنین ویدیوها واقعیت دارن و به اساس واقعیت است و یا مگر ثابت نسازه، در بخش کریمینالیستیک روان میشه و در اونجا تحقیق میشه روی از اینکه آیا این به اساس واقعیت است، فیک است یا جعلی است. بعد از او به اساس قانون انتخابات کمیسیون فیصله عقض میکنن. ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی مشکل در روز انتخاب در انتخابات پارلمانی این بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی در هر فیصلهش آخرین و نهایی ترین فیصله است، ولی در دو حالت. در صورتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی رأی مکمل یک مرکز باطل میکنه و در صورتی که یک کاندید حذف میکنه، در او جریان کمیسیون انتخابات مداخله می داشته باشد. و مشکلات انتخابات پارلمانی هم همین بود، زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کرد که رأی کابل دوباره بازشماری شود، اینجا کمیسیون انتخابات مداخله خود داشت. زمانی کمیسیون انتخابات مداخله کرد، موضوع رفت به نشست. اعضای کمیسیون مشترک، اعضای مشترک کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست داشتند و اینجا به تفاهم نرسیدند و موضوع رفت به محکمه اختصاصی. در محکمه اختصاصی فیصله به این شد که رأی کابل اعلان شود. اگر او زمان واقعا همکاری مثبت کمیسیون انتخابات می داشتند و میگذاشتند که یک بازشماری جدی صورت می گرفت، آل ما زیر بار مردم نمی بودیم. در اکثر بحثا می بینید که مشکلات انتخابات پارلمانی را مثال می تواند، ولی کمیسیون شکایت انتخابات خوشبختانه آمار شکایات کم است و نسبت به انتخابات های قبلی که ما داشتیم، نسبت به انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، ما آمار خیلی کمی از شکایت داشتیم. انشالله در جریان 15 روز، در جریان 15 روز اینا بررسی میشن و در مورد از این فیصله صادر میشه، چون مشکلات تکنیکی تا فعلا وجود نداره و انشالله در مدت که تعیین شده ما فیصله را با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم
انشالله. یه نکته دوی په خبرو کې ورزه کوم، در ټاکنو د اساسي قانون د 1353 ماده پر اساس باندې افغانستان ټاکنو خپل کمیسون د ټاکنیز نظام د مدیریت او نظارت لپاره رامنځته شوی. کچيري په یو ځای کې د دغه ټاکنیز نظام صدمه ویني او تر سوال لاندې ځل کې د کابل په موضوع کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د 1353 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې کولای شي چې استادګي وکي او هغه فیصله ونمي.
د عزت من د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي مرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لمرستيال وایي د زمینی کاکړه همدارنګه د افغانستان د آزاد او نه انتخابات بنسټ پویندې. سمیر رسات څخه ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره، ته خدای په امان.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو